سلامونه اوراندی بعد از ادی په سپو کې د پښتون قومي جرګې په تړاو باسو شي خوس خبرونه د پښتون جغرینه غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپل وینا کې له پښتنو غوښتي چې د جرګې په شان شي یا غویلی زمونږ له خبرو د خلک دومره ورخطا دي او کله جکړو نو ټول یې د کراچۍ سمندر ته ځنونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه چې هره پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خیبر په میدان کې په زرهو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. دې جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو په زرهو کسان ور روان دي چې پر یو شمېر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېره ورځ د خیبر په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل شول او لس نور ټپیان شول. منظور پښتین دې وړاندې ویلو چې په هره بیه به چې کېږي جرګه به کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی کړی. یوناما نن د اکتوبر 10 پر یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز وطن ویوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه او په اړه یې راپور ورکول د یوناما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د وطن ویوا په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې وی حقونه هم امارات کېږي. د یوناما د لمی پر بنسټ پولیسو کې د یوناما او د طالبان تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم د ادارې ترمنځ د پلوچرخي زندان په ګډون چې ل 5000 ډیر کسان پکې بندیان دي د لاسرسي په اړه خبرې ترې شوې دي. او ورسته خبرم دا چې ملګرو ملتونو سلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای ورکولو د حق وختنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پریکړې خواشینی څرګنده کړه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ تکل کړی چې د اکتوبر په 11 به د خیبر درې پرې ګلال مکی جرګه جوړوي. د ونی په پیل کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړیو پرې ګلال مکی د پښتون قومي جرګې پر ځای پولیسو حمله وکړه. تر دې وروسته د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالقهار بلخي د یک شنبه پورس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ ترنګلی وضعیت د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلی چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د شاغلی بلخي په دې بیان کې دا خبره نه ده واضح شوې چې مطلب د پاکستان د حکومت او پی ټی ایم ترمنځ اختلافات دي که د پاکستان د حکومت او عمران خان د تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات او که د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا هم له بلوچ بلتون غوښتونکو سره د دوی مخالفت ته اشاره شوې ده. خو د دې بیان په وړاندې د پاکستان حکومت سخت غبرګون ښکاره کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پروسو ویل چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو پر ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هواري تمرکز وکړي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد او د پانتون استاد عبدالله کمال ته بلنه ورکړه. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث سم وکړو د آزادي راډیو د مشال څنګه خبريال له پېښوره فرهاد شینوارې را سره دی. له دوی به واورو چې تازه حال د جرګې په باره کې څه دی. شینوارې صاحب تازه څه دی؟
خو شادره بجی باندې ز جرګې چې کوم ځای د خیبر ضلع په جمرود ریګیل المکی چې کوم ځای پرون او غبل ورځ دلته امنیتي ځواکونو پولیسو خپل ولکه کې خسته و بیا پرون ماخام د جرګې پلویان بیرته مطلب د خپل لاس کې واخست. هغه ځای کې نن په زرګونه خلک راجم شوي وو. د خیبر پختونخوا د کچې چې کوم د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران او ځایي قومي مشران او ځوانان ورغلل او په د اکتوبر په 9 نیټه باندې چلته په دوی باندې کومې ډز شوې وي د دغه جرګې پلویانو په هغه کې څه خوښه درې تنه وژل شوي وو او دولس پکې جوبل شوي وو. دا درېو کسانو جنازې نن ماسپخین په درې بجې باندې وشوې هلته کې او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په مشر دی منظور احمد پښتین پخپله هم راغی مختصر وینا یې هلته وکړه او بیا هغوی باقاعده اعلان وکړ چې د اکتوبر یولسمې نیټې نه به دغه جرګه چې څنګه مهالویش دې لپاره ټاکل شوی دی د درېو ورځو او کوم پروګرامات په دې کې شامل دي د هغې مطابق به دوی دغه خپله جرګه سرته رسوي.
شتینواری صاحب داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې په ګورنر هاوس کې د پاکستان د وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم شته او وزیر اعلی ګنداپور هم شته او ځینې سیاسي ګوندونو مشران هم راغونډ شوي دي لکه ایمال ولی خان. دغه غونډې په باره کې تاسو معلومات لرئ؟
بالکل، دغه د پاکستان کورنیو چارو چکم وزیر محسن نقوی پرون چې هغوی کوم پریس کانفرنس کړی و د هغوی لهجه ډېره سخته وه د پی ټی ایم په حق لباندې او دا چې هغوی په یو خپل اعلان کې هغه تېره ورځ یو ناقانونه تنظیم چې کوم دی ګرځولی و د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1990 لاندې. البته نن بیا داسې اطلاعات راغلل چې د خیبر پختونخوا ګورنر ورسره د بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او محسن نقوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی هغوی ټول په پېښور کې جمع شوي وو او هغوی څو ساعته اوږد بحث خپل منځ کې وکړ، جرګه یې جوړه کړه او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره او دلته په خیبر ضلعه کې چې دا کومه اجتماع را جوړه شوې ده دې مشرانو سره یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی علي امین ګنډاپور ته دا واک ورکړ چې تاسو سره د جرګې اختیار شو او چې تاسو کوم ډول خبرې دوی سره کړی نو دوی سره په یو نتیجه باندې ورسئ. چې کله دغه جرګه نن پېښور کې وشوه نو هغې نه پس په صورت حال کې یو څه نرمي راغله او مطلب دی چې هغې نه پس بیا زیات نه زیات خلک بیا ورغلل دې میدان ته او هغه خلک چې پرون د دغه اعلان نه وېرېدلي وو لږ پشا شوي وو چې کوم خلک ورسره مرسته وکړه لیا ورځي دا هغوی شناختي کارډونه به کږي پاسپورټونه او د موبایل سیمونه به بلاکږي خو نن چې کوم دی څه لږ ډېره نرمي
ولیدلشو. تاسو د نرمي خبره وکړه، دا بل راپور چې و چې په بنو کې په لسکونو کسان د پیټه مغه کسان چې جرګې تروانو نن نیول شوي دي دغه کسان دغه د گورنر هاوس تر غونډې مخکې نیول شوي دي؟
دا خو داسې ده چې دا څخواوشا لس ورځې وشوې چې دغه خلک دې پنډال ته او د جرګې دې ځای ته وقفې وقفې سر را روان دي. دغسې چې کوم کواټ کې رکاوټونه اچول شوي د دغې جرګې چې کوم پلویان دي او په دې کې به ګډون کا داسې په بنو کې په وزیرستان کې بیا ته چې موږ د جرګې ځای ته زه څو وارې ورغلم او کوم خلک را رسېدلي وو نو هغوی مونږ ته دا کیسې وکړې چې مونږ ته په لارو باندې ډېر زیات رکاوټونه وو، یو ځای نه شو راتلی، ځان ځان له راغلو، پنځه کسه شپږ شپږ تنه وو. دا هم ولیدل شو په زیاترو ځایونو کې چې کومې مین لیارې په مختلفو ضلعو کې د دغې جرګې ګډون کوونکو ته بندې کړل شوې وي، خلکو بیا داسې وکړل چې هغوی په غرونو باندې غونډیو باندې په متبادل لارو باندې څو څو ساعته پیاده سفرونه وکړل. دوی را روان دي پېښور ته را رسي او پېښور نه بیا چې کوم د کارخانو پاټک دی دې سره لنډ بیا دغه د جمرود رګیلل ما چې کوم دی دغه سیمه پرته ده او دې ته ورځي ور روان دي. البته د پېښور چې کوم دا مین شهر ده یا دغه لار ده دا تر اوسه پورې نه ده بنده شوې، یعنې په دې باندې جمرود په طرف باندې مونږ ګورو چې خلک په ګڼ شمیر کې ور روان دي.
فرهاد شینواری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او د ازادي راډیو له اوریدونکو سره مو تازه معلومات شریک کړل. اوس په بحث ته وګرځم. لومړی به اغلې کړوخې لتا سو واورو، څه فکر کوئ چې دغه جرګه د سیمې پر وضعیت که چیرته وشي څه تاثیر کولی شي؟
سلامونه تاسو ته پروگرام ټولو محترم او ملمنو او اوریدونکو ته. من دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسیدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. دې تاثیره به همدا وي چې ولسونه ویښ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي د هغوی لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شان ته راټولېدل په مسایلو باندې خبر کېدل مسایل تحلیل کول او په دې کې خپله ګټه او تاوان لیدل زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات به په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونو باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
مننه ډاکټر نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه که څه هم تر اوسه پورې لا هم معلومه نه ده، د پی ټی ایم غړي خو ټینګار کوي چې خامخا جرګه جوړوو که په ریګي لال مکی نه وي، حتی د پېښور په کوڅو کې هم دا جرګه جوړولی شو. څومره اهمیت لري دا جرګه که جوړ شي او که نه شي په لنډو لوستل؟
سلامونه درنښت. جرګه خو تر ډېره بریده دا ښکاري چې جوړیږي، به نه یوازې چې د پی ټی ایم غړي یا مشران دا ټینګار کوي، بلکې هغه کسانو چې د نن سهار په هغه مجلس کې عددی په ایالتي حکومت کې کوم مجلس ته بللی و او تاسو خپل راپور کې یادونه وکړه، یو چې ګډون کړی و، مثلا محسن داوړ د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر، یې په خپل ایکس پاڼه ولیکله چې دا پریکړه هلته وسوله چې جرګه به کېږي او جرګې ته به خنډ نه جوړېږي، دا درې ورځې په جرګه کېږي. دا د پاکستان د دوی په وینا، البته د دوی د ویب په ایکس باندې چې کومه لیکنه کړې وه او دوی ګډون کښې درلوده، په هغه کې لیکلي وو چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ایالتي حکومت دواړو دا پریکړه وکړه چې جرګه به کېږي. نو جرګه خو به کېږي، دا چې څه ډول پریکړې به کېږي یا به تاثیر به څومره وي، تر کومه بریده چې زه د پی ټی ایم د مشرانو سره په تماس کې یم، تر ټولو لوی هغه لوی یو څه چې لیدل کېږي هغه همدغه 15 کاله چې پی ټی ایم خو مبارزه کړې ده، هغه یو ډول دی د ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کوي. په تېرو 3 میاشتو کې د پی ټی ایم د مشر په وینا چې دوی په تېرو 3 میاشتو کې د 600 کسانو ټیم جوړ کړی وو او د ټیمونه کور په کور کلي په کلي وګرځېدل، ډاټا یې راټوله کړله. ډاټا د چې د تېرو 2 لسیزو د 6 کلونو هغه جبر او ظلم سوی دی، په سلګونه نه په زرګونه کسان ژوندي ورک سوي دي، وژل سوي دي، رټل سوي دي او د دې ترڅنګ حتی ناموسي تیری سوي دي. هغه ډاټا راټوله سوله او هغه په دې ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کېږي، نه یوازې چې دغه پښتني قومونه تاسو دلته راټول سوي دي، بلکې له همدې لارې بیا د نړۍ سره شریکېږي. نو تر ټولو لوی هدف یې همدغه دی، تر کومه بریده چې دا نن 2 ساعته وړاندې هم ما د دې سره خبرې وکړلې، په ټوله کې به خپلو تاثیر وي. تر اوسه پورې دغه تاثیرات دا څه چې پی ټی ایم وویله په تېرو 5 کلونو کې یا 6 کلونو کې چې کومه مبارزه کوله، تر بریده پورې محدوده وه، د وینا تر بریده پورې وه، اسنادي شکل یې نه و خپل کړی چې هغه د نړۍ سره شریک شي. لکه څنګه چې اوس ویل کېږي او دی ویلي دي چې دی دغه امادګي لري چې دا شریک شي، نو بیا به پر سیمه او په نړۍ کې خپل تاثیرات ځکه ولري چې یو شی به ډاکومنټډ شي، هغه څه چې ادعا یې کېدله هغه به د اسنادو شکل
مننه. استاد صاحب، استاد کمال، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جرګه به په افغانستان باندې څه تاثیر ولري؟ کمال صاحب نه سره اورو، فکر کوم ستاسو مایک ګول دی. له کمال صاحب سره مو رابطه قطع شوله، بیرته به راشم. آغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
خب که معلومدار هر هغه حرکت یا تحول چې په منطقه کې راځي، کوم غواړو کوم نه غواړو، هغه په افغانستان یا د افغانستان په ولس یا د افغانستان په حاکمیت باندې خپل تاثیرات لري. خصوصا په وسنی حالت کې کوم نو حاکمیت چې په افغانستان کې حاکم دی او ولسره مثلا کوم برخورد کې یا نادیده نیسی، زه فکر کوم دا یو خو پیغام ورته ورکولی شي چې ولس کولی شي چې مثلا قدرتونه یا حاکمیتونه دې ته متوجه کړي چې هر شی ستاسو غواړي هغه نشي کولی. باید ولس غوښتنې ته غوږ ونیول شي، د ولس په مسایلو باندې فوکس وکړي، ولس ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی په مخ باندې ولاړ شي. یعنې هغه کوم افراطي چلند چې فعلا په افغانستان کې حاکمه ده او ولس ته همیشه په ښه سترګه نه کتل کېږي او یا په اصطلاح له نظره اچول شوی دی، زه فکر کوم د خپله کېدای شي یو نو پیغام چې ولس باید اعتراض وکړي، انتقاد وکړي، راپورته شي، ځکه چې هر څومره یو حاکمیت قدرتمند بیا ما د هغوی قدرت یا زور د ولس زور نه پورته نه ده، او دا قدرتونه د ولس د خوشحالۍ د آبادۍ د تحفظ لپاره نه، د لپاره دي چې هغوی شکنجه شي یا هغوی ته صدمه ورسیږي یا د هغوی غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي. زه فکر کوم چې یو اندازه په سبب د بیداری او آګاهۍ پسې او معلومدار که چیرې پښتانه وکړی سي سي پاکستان فوج او استخبارات چې اصلي حاکمیت د هغوی په لاس کې ده، دیتا واداره کیسی جواب ویده دیست خپل کرنو و سیگو پراتون که که و تا دیر اصلا نویز شاید خپل هم یاو دوا ویره یا پریشانی بده طالبان پا ذهن که هم پاد که گی، زکر چی که گواری که نگواری هم دقا استخباراتی چی همیشه در دلو تا پلو نپا افغانستان که حمایت که بی او که چی ری پاکستان استخبارات او فوج لستون سر بارا باشی بی پاقا اندازه سی دوی غواړي بدلاس یو په افغانستان کې همیشه مداخله وکړي د مخالف او د موافق سره، شاید په غندزه ونکړي چې بیا خود په خود د یو نوې اختیار یا هغه قدرت خلکو په افغانستان کې زیات شي او حاکمیت په ځل کې به یو اندازه ویره پیدا شي.
مانا ده آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت به تاثیر وي د دې جرګې؟ البته تر اوسه پورې خو لا دا هم معلومه نه ده چې جرګه به څرنګه جوړی شي او څرنګه به دایری شي.
په افغانستان کې روان و هغه د کوم واکمنی ده پر هغه باندې زیات مستقیم اغیز ونه لري، ځکه هغه د یو خاص ایدیالوژي سره البته خپل هغه روزمره کوم واکمنی چې پر مخ بیا یو موجود دی چې په تیر درې کلونو کې په لویه کچه باندې نړیوالو قدرتونو هم هڅه وکړه چې د افغانستان په وضعیت کې تغیرات راشي، لیکن را نغلله. خو کوم څه چې په تیرو دوو ورځو کې یوازې په دوو ورځو کې ما خپل شخصي ابزرویشن و یا ما ولیدل، هغه دا و چې په غرب کې په ځانګړي توګه د افغانانو یو قشر چې هغه په دغه تیرو دوو ورځو کې په لومړۍ ورځ پرونه وړ سلیور ساتونه کې وتوانېدل چې سلیور ساتونه کې د دې جرګې دپاره شاوخوا یو لک ډالر فنډ راټول کړي، یو پلیټ فارم جوړ شو. یعنی دا کولای شي چې د افغان ډایسپورا یو ښه پلیټ فارم رامنځته کړي، یعنی یو درس، هغه درس دا دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو ډول اتفاق ته راوبولي او د دې سیاسي مخالفتونو سره سره د په لویه کچه یو ملي دریځ ولري. دغه یو تاثیر عملا معمولی دی چې کېدلی شي داسې یو بل ځواک د افغانستان لپاره رامنځته کړي، داسې یو بل پلیټ فارم رامنځته شي چې په هغه کې د بیلابیلو اشخاصو د بیلابیلو افکارو افغانان سره راغونډ شي او د افغانستان په سرنوشت باندې یو د پریکړې تر حده پورې یو ګام واخلي. نو دغه یو تاثیر معمول دی، خو مستقیما په افغانستان په کابل باندې زه فکر نه کوم چې په لنډه کې ځانګړی تاثیر ولري.
مننه آزاد صاحب. استاد کمال د ټلیفون له لارې سره وصل شو، فکر کوم دوی د انټرنیټ ستونزه لرله. کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د پښتون غورنې د غورځنګ په هڅو چې د پښتون حکومت جرګه جوړی شي، د دې تاثیرات تاسو په افغانستان کې اسي په افغانستان کې هم محسوس دي سر له اوسه؟ کمال صاحب له دوی سره پرته رابطه قطع شوه. په افغانستان کې چې کله په افغانستان کې د ټلیفون ستونزه وي کله ناکله بیرته کومول سب سره ورو
بلې استاد
راغو او بښه زما خبال مو واخې ساو کنه ما ویل مل د پښتون غورنې د غورځنګ پاسو چې د پښتون حکومت جرګه جوړی شي، د دې تاثیرات سر له اوسه په افغانستان کې په داخل کې چې تاسو په افغانستان کې اوسئ خلک احساسوي؟ یعنی خلک په دې موضوع باندې په غونډو باستونو کې خبرې کوي؟
سلامونه درانه. بالکل د منظور پختین مبارزه چې د خودیرادیت او د حق وختنی مبارزه ده د انساني ټولنې د ټولو اړخونو او بالخصوص هغه ټولنې چې زمون غنی په غمیزه او بدبختۍ کې پاتې شوی دي په هغوی تاثیر گزار دي. د افغانستان ځوان نسل بالخصوص تعلیم یافته قشر د دغه جدوجهد او مبارزې نه هم متاثره شوی او هم تر ډیره ملاتړ کوي، او د دې تر څنګ نور سیاسي شخصیتونه او اکاډمیک شخصیتونه هغوی هم د دې ملاتړ کړی دی او فوق العاده تاثیر گزاره ده. زه خو چې ګورم په نوی نسل کې تاسو به د سوشل میډیا لاري ګورئ چې د افغانستان ځوانان د دغه غورځنګ سخت ملاتړ دي. یعنی دا بار په سوشل میډیا کې نیم منګل کوزانو پښتنو سره نه وړو نه کم بته نه.
او کوم اول څه تاسو چې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی دغه د تاثیر او د اغیزې یو څه وضاحت کوار کې څه ډول تاثیر؟
د منظور پښتین مبارزه په کوزه پښتونخوا کې د عدم تشدد یا د خدایي خدمتګار راوروسته هغه مبارزه ده چې د قومي وحدت د انساني حقوقو او د خپلو هغه حقوقو د غوښتنې لپاره راپورته شوې ده چې په دې سیمه کې بالخصوص په دې کوزه پښتونخوا کې چې په دې ورستیو کې کم ظلمونه تشدد شوی او داغي ردی عمل دی او داغه په وړاندې مبارزه ده. ګوري که تاسو دغه ته متوجه شئ د کوسي پښتونخوا سیاسي تاریخ ته د منظور پښتون په سیر دغه سي مبارزه ما نه په تاریخ کې لوستې و او نه مې اوریدلې و د چانه چې د دې غږ سره دی د ټولو ګوندونو ځوانان او د هر فکر خلک ته ملاتړ کوي. تاسو به لیدلی چې تیر ورځ د جماعت اسلامي مشتاق سنیټر مشتاق احمد راغی او په دې دغه کې ګډون کوم دغه شانې جماعت علما، او نن د پیښور پونتون محصولونو او د مدارسو شاګردانو ګډون کو. نو دا کاملا تاسو پوهیږئ چې لار او بر پښتانه
استاد کومول تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه.
ډیر مشترک اړیکی لري
استاد
مشترکات لري. بله
استاد کوم تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. په دې برخه کې بده اغلی کړو خیل نظر واخلم. په افغانستان کې دننه په دې تیرو تقریبا 500 کلونو کې د ستونزو یو علت ډیرو په باور هم دادی چې خلک تقسیم شوی دي په یو ته دیوی سیاسي مفکورې حکم په دیوی سیاسي مفکورې حکم په یو باندې شوه دی په بل باندې دی بلې مفکورې حکم شوه دی په بل باندې دی وی لهجه حکم شوه دی په بل باندې دی وسامت حکم شوه دی. او په پاکستان کې دنه نه هم جماعت اسلامي دا او جمعیت علما اسلام دا او ملایان دی او ټي ټي پی دا او پښتانه دی او عوامي نېشنل ګوند دی. اغلی کړو خیل فکر نه کوي چې منظور وټوانید چې د مختلفو اقشار او خلک او د مختلفو فکرونو خلک یو ډول په ځان باندې راغون کې او د دوی مخته دغه د پښتنو غمیزه کیشتي.
ا معلوم تر کې د منظور پښتون هغه اولسي خوځښت د ولست د ولست د درد په اساس باندې شروع شو. کوم هغه جفا یا خیانت یا جنایت یا ظلم چې په ولست باندې کړی مغه دغه انګیزه وکړه او دغه انګیزه له ولست سره شریکه کړه او د حمایت پیدا کړه. کومه خاصه سیاسي انګیزه چې او کوم خاص لیدلوری او د خاص ځانګړو سیاسي اشخاص په منځ کې واسه نه و. اغه کوم وضعیت رامنځته شو دی او چا په وژنه باندې دغه حرکت شروع کیږي او بل اخر چې اغه خپل دی دیو ځوان د وژنه په خاطر باندې راپور تسول لیو قومي خو لیو دیو قوم له خوځښت دی یو د لوی ستر قوم چې پښتون قوم دی دغه په خاطر وزکه چې دا وضعیت له هر پښتون سره وو. یعنی هر چې ته دغه شو ما هیڅ کله دغه سیاسي احزاب دغه موضوع نه راپور تا کړی که هر یو حزب که هر پښتون جوړ کړی وي په هر شکل باندې، اما کله هم دغه ناخوالو ته یا دغه غمیزو ته یا دغه پښتون وژنې ته یا افغان وژنې ته یا دا چې د پښتون ځمکه د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي ګټه پنجاب ته رسیږي. دغه ټول هغه مسل چې هغه واقعیتونه چې په دې خوره کې دی د دغو خبرو پروتوکول لپاره هیڅ وخت او د اولین کسو نو په همدې خاطر استقبال شو، ځکه ولسی ملاتړ پیدا کړ. نور خلک خو په هغه کوم رقم سي خپل لیدلوری د لري د یو پارټي په کوم ساته باندې چې د پاکستان په د سیاست په چوکاټ کې په قانوني چوکاټ کې دوی هغه مبارزه کوي، هغه د پښتون د واقعي درد دوا د فار نه ده. نو ځکه چون دا مختلف پیغام وو د واقعیتونو باندې ولاړ
مننه. په همدې برخه کې به آزاد صاحب ستاسو نظر واخلم. فکر نه کوئ چې منظور پښتین لکه باچا خان هم پښتانه ویشلی نه وو؟ مثلا د مفتی محمود د مولانا فضل الرحمن پلار تر ټولو نږدې ملګری و ده، بلې خواته نشنلست صمد خان له ده سره ولاړ و، حتی بلوچان ورسره ولاړ و. د کله هم دا ویش نه کوو چې دا کسان د دې مفکوري خلک دي، دا کسان د دې مفکوري خلک دي، او ځینې په دې باور دي چې همدا یې د موافقیت راسو د پښتین هم همدغسې مبارزه شروع کړې ده. ستاسو نظر څه دی؟
کاملا ویش هغه وخت رامنځته کیږي شیبر صاحب کله چې تاسو هغه حرکت په بشپړه توګه سیاسي کوي او د سیاسي ګوند شکل ورکوي. کله چې سیاسي ګوند شکل ورکول کیږي نو ښکاره خبره ده چې ایدیالوژي د یو منشور د یو تګلارې په شکل کې له خلکو سره شریکیږي. نو په هغه کې به نور هغه سیاسي ګوندونه، البته چې هغه نور سیاسي ګوندونه دي، هغه ستاسو تګلارې، ستاسو د مفکورې، ستاسو د منشور سره طبعا مخالفتونه لري. دا هر ګوند خپله ایډیالوژي خپله تګلاره وي. پاچا خان چې تر کومه بریده پورې مبارزه کوله، د هغه د مبارزې، د هغه د تحریک یا د هغه د حرکت نوم خدایي خدمتګار و. هغه عوامي نیشنل پارټي نه وه، ځکه هم په هغه کې ملا هم و، په هغه کې ډیموکرات هم و، په هغه کې نیشنلست هم و، په هغه کې کلیوال هم و. ځکه د خدایي خدمتګار نوم همدغسې لکه د پښتون ژغورنې تحریک یا غورځنګ نوم چې ورکول شوی دی. کله چې دا عوامي نیشنل پارټي سوه، بیا محدوده سوه، بیا یوازې یو ګوند سو او نور ګوندونو خپل حرکتونه درلودل، لکه هغه جماعت اسلامی کمیلی عوامی ګوند وی. نو یو لارې دی لیکلې په دې کې د منظور پښتین دغه حرکت هم چې موږ په 15-13-15 کلو کې ولیدې، د ډېر نږدې ملګري چې په لومړي سر کې د سره و، او بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړي لکه محسن داور یا مثلا افراسیاب خټک چې دغه سره ولاړ، یا مثلا بشرا ګوهر چې دغه سره ولاړل. یو لامل همدغه و چې دغه محبوبیت خپل ځای ځکه پاته سو چې د سیاسي ګوند له دې حرکت جوړ نه کړي.
آزاد صاحب وبښئ، فرضاً تاسو داور ته اشاره وکړه یا افراسیاب خټک ته اشاره وکړه، داور لد سر مخالفت وکړو، حتی ځینې پوسټونه هم د دوی په مخالفت کې وکړل، لیکن منظور پښتین دوی هیڅ پرته مخالفت و نه کو. د منظور پښتین په وینا کې دی وایي چې هغه پولیس چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی، هغه عسکر چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی، هغه ملا چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی، هغه نشنلست چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی. دغه شی د دې باید شوی نه دی چې ډېر خلک په دراغون شي.
او خو همدا خبره ما کوله که چېرې دا سیاسي ګوند به نو خپله یو مشخصه تګلاره به لرله. دا سیاسي ګوند نه دی، د پښتنو د ژغورنو یو حرکت دی. په دې کې ګورئ په تیرو 10-15 کلونو کې په پټه کې کومې چاودنې وسوې، وکیلان په هغه کې ووژل شول، په هغه کې ملایان ووژل شول، په هغه کې محسنین ووژل شول. هغه د ملي عوامي ګوند غړي وو، هغه په هغه کې بلوڅان، هغه د جماعت اسلامي غړي وو، په پېښور کې د عوامي نیشنل پارټي غړي ووژل شول، عام پښتانه ووژل شول، د جماعت اسلامي کسان ووژل شول. دوی د ټولو غږ کوي. دوی دا نه وایي چې دغه یو سیاسي ګوند دی او دغه تګلاره ده. هغه کې پښتون پولیس، پښتون ډاکټر، پښتون انجینر، پښتون کلیوال، بزګر، میرمن، نارینه، ځوان، سپینږیری ټول راځي. نو لهذا همدغه یو مشترک ټکی چې د ټولو سره دی، نو ځکه هم په دې جرګه کې
مننه آزاد صاحب. استاد کمول کبیرته د ستاسو تر سواله پوری تر خبري پوری دغه سوالونه را پیدا شول. کبیرته چرته تاسو تر وګرځم، فکر ته کوم چې په افغانستان کې دننه هم غټه ستونزه ده چې ولسمه ویشل شوی دي، او ویشته دي باید شوی دي چې افغانان تل کمزوري شي.
بالکل، د پښتنو افغانانو په منځ کې باور او اعتماد پیدا کول چې دا ډېر سخت کار دی. منظور پښتون یو لوی کمال هم دا و چې په خپل خلکو کې باور او اعتماد پیدا کو، او هغه نقطه درک کړه، او په هغه نقطه ولس راټول کو چې ولست دردیدل او د نجیب آزاد صاحب د خبرې سره زه موافق یم چې د یو سیاسي ګوند په پلیټفارم کې سیاسي مبارزه ونه کړه بلکې یو خودجوشه قامی تحریک دی ولسی ملاتړ ترلاسه کو او د افغانستان سیاسي ماحول فرق کوي د کوزي پښتونخوا سره. په افغانستان کې منګه په د 500 کلونو راهیسي تقابلی سیاست کړی، یعنی په افغانستان کې زمونږ سیاسي ډلې تقابلی ډلې وي، یعنی مزاحمتي ډلې وي، کاغه جهادي تنظیمونه او کاغه ورسته په دې ورستیو کې رامنځته شوي. متاسفانه منګه داسې یو قیادت رامنځته نه کړو نه را پیدا کړو چې د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ وي. زه د منظور پښتون قیادت د پیر روحان د قیادت سره تشبیه کوم. د پښتنو په تاریخ کې له پیر روحان را وروسته واحد څوک دی چې پښتانې په یو هنر په ځان راټول کړ، په یو حکمت په ځان راټول کړ، او دغه حکمت او هنر لار چا سره نه وي. منظور پښتون کمال پام دی کې دی چې نن کې د هر ګوند ځوانان، سپینګری، قومي متنفذین، علما، حتی د مدرسو طالبان راټول شوی دی. دا هنر دا ډیر لوړ هنر دی چې منظور پښتون پیدا کړی دی. ایلری زمونږ درد پام دی کې دی چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، دیموکراسۍ او جمهوریت په دوران کې چې باید ګوندونه فعال شي وي، متاسفانه وځپل شو. سیاسي قیادتونو په ځای باندې کاذب شهرتونه رامنځته شو او د کاذب شهرتونو د پیدا کولو لپاره ډیره هڅه کیدله. د سالم قیادت او د رښتینی قیادت درامسته کیدو هڅه مونږ خپل هم نه دکړو، مونږ ولس هم په دې کې پلی یو، یوازې سیاسي یا حکومتي او نظامونه مونږ، بلکې مونږ د قیادت نش سره مخ یو، د کمخ سره مخ یو، تر څو چې افغانان د واحد رښتینی قیادت خاوندان نشي. د منظور پښتون غوندې یو داسې قیادت چې لکه تاسو چې وته اشاره وکړه چې هم د مولا، هم د پولیس، هم د هر چا لپاره یو ځانګړی حیثیت لري او ټول خپل ګڼي.
مننه کومول سر، مننه. بیرته کدی مسلې ته راوګرځو چې دا جرګه به د جمعې پر ورځ وشي او کوونی شي. د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړي نور الله ترین د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې ارتباط څرګندونه کړې دي. دا سراور
موږ یو خبره کوو، موږ دلته اوس مرکزی میټینګ وکړي، ډیر واضح فیصله وسوه چې جرګه به کیږي، په هر صورت کې به کیږي. دا د کام جرګه ده، دا د پی ټی ایم جرګه نه ده. عدالت دی ودی ته بل رنگ نور کی چې پی ټی ایم بیند سو او یو سرګرمی نس کولای. دا د کام جرګه ده، د ټول پښتانه، ټول پښتون ته نه دی بیند کړی، پر ټول پښتون ته نه دی کال ادم کړی. موږ دا فیصله وکړه ک زمږ په مخ کې داری کاوټونه وو، دا اټیک بیا وسو یا سبا لاري بندي وي، نو موږ واضح فیصله وکړه چې دا جرګه به بیا د کور کمانډر هاوس پېښور مخ کې کیږي، بیا به د سی ایم هاوس مخ کې کیږي، دا به بیا د پېښور پر روډو باندې پښتانه خپل جرګه لګي، بیا به هلته فیصله کوو. اوس به موږ هغه وایو چې کوم څه وایي هغه به کیږي. او موږ دا ډیره واضح فیصله نن وکړه کنه سبا د غي مشکلاتو، د غي د خلکو په مخ کومو په خلکو کې سرکار ولاړو، دا جرګه به بیا د پېښور پر مین روډو باندې هغه په کور کمانډر هاوس مختم کېدای شي، هغه د وزیر اعلی هاوس مختم کېدای شي، او هغه پر مین روډو باندې هم کېدلی.
د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړی نور الله ترین و. اغه لیکړو خیل څه فکر کوي که چیرته د پښتون خورنې د غورځنګ دغه جرګه پرېږي لالمکی، د خیبر درې پرېږي لالمکی ونشي، او لکه څنګه چې شاغلی ترین اشاره ورته وکړه چې خامخا جرګه کوي او د پېښور په واټونو کې به هم تر سره کړي، بیا به هم اغیزمنوي؟
معلوم داد زکه چې هر څومره پاکستان حکومت له شدت نه کار واخلي، زه فکر کوم مغمره پښتون هوډ کلکیږي، متوجه کیږي چې حاکمیت زما له یو ځای کېدلو څخه ویره لري، حتما یو څه پکېشته دی. نو زه فکر کوم چې دا به پښتانه لا راویښ کړي، لا به سره متحده کړي، او په هیڅ صورت دوی نه شي کولای چې دغه مخه ونیسي. نو څنګه چې په آخري پوسټونو چې ولیدل چې دا ورته وایي چې موږ ورته اجازه ورکول، دوی کولای شي دا جرګه وکړي. یعنې په دې معنا چې دوی د احساس وکړه چې پښتانه په هیڅ صورت باندې کولای نه شي دل پاره چې دا یو عمومي جنجال جوړ نه سي د لپاره بیا کنټرول کول به ډیر مشکل نه بهتره بدایي چې یو ځای باندې راټول شي او په کوم موضوعات باندې خبرې کوي. اما بدون شک چې استخبارات او فوج به لزینه تهدیدات نه به کار اخیسي خو څنګه سیاسي پارتيان یې هغه مطرح کسان چې د جرګې ته ځي چې باید څه رقم الفاظ وکاروي یا کوم تصامیمو کې څه رقم رول ولوبوي، یعنی دوی به حد اعظمي کوشش کوي چې د جرګې په نتایجو باندې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات واچوي. اما زه فکر کوم چې فوج یا استخبارات په دې نتیجه رسیدلې ده د لپاره چې کدا واقعا راسي په ښارونو کې دا موضوع مطرح شي، نو دا کنټرولول به ډېر مشکل وي. ځینې کولی سي هر څوک په مختلف شکل باندې استفاده وکړي، یو ستره غمیزه یا ناورین به په منطقه کې رامنځته شي چې بیا بله کنټرول نه وتلی.
مننه آغلی کروخیل. استاد کمال، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی سی دا خبره کړې ده چې پاکستان ته ویلي چې تاسو له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، دا ډېره واضح وینا نه ده. تاسو څه اټکل کوئ چې د دوی مطلب کوم مخالفان دي د پاکستان د حکومت؟
د امارت خپل پالیسی په دې برخه کې زه تاییدوم. په دې معنی امارت دوه مسولیت لري، وجود مساله چې باید د هغه دایې ملاتړ وکړي او د هغه وجود د برخې د پیغام باندې خبره وکړي، په درد خبره وکړي چې دای د خپل وجود برخه ګڼي. په بل لور ته چې موږ ګورو افغانستان اوسنۍ وضعیت او د ګاونډیانو شوم اهداف دا پیغام ورکوي چې امارت دغه حالات کې ډیرو، یعنی هغه سیاسي دغه کار واخلي. پیغام خو یې سره د دې چې ډیر پیچلی او په دغه الفاظ ویل دي، خو پیغام یې لرل او پیغام یې وو د همدغه خلکو لپاره، د پښتونخوا د منظور پښتون د پی ټی ایم د مظلومو خلکو په حق کې. ولی په ډیرو داسې الفاظو چې ګومان دا کېدو چې دا د پاکستان په داخل کې نورو ټکرونه او سیاسي کشمکش چې دی د هغې په خاطر دی، خو زما ګومان دا دی چې همدغه د افغانستان د خلکو دغه چې دی ګوري، د ځوانانو احساسات چې ګوري، د خلکو ملاتړ چې د منظور پښتون او د دغه قومي جرګې نه ګوري، نو دی مجبور او چې وسوي. خو موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ ګاونډیانو، یعنی هغه ټول خلک چې نن افغانستان کې دغه نسبی امن راغلی دی یا یو سوبات رامنځته شوی دی، دا هم نه دی خوښ. هم داخلي مشکلات دي، هم د ګاونډیانو مشکلات دي. په دغسې یو حساس وخت کې بیخي نوی دی د دې نړیوالو سره اړیکې اګه سي دي، او زه په لویه کې د دې ښکارا پیغام نه د منظور په ګټه ګڼم او نه د افغانستان د خلکو، یعنی د افغانستان په ګټه. د دې ملاتړ د منظور پښتون نه، منظور پښتون ته ګټه نه کوي. پاکستان همدغه سي پلمې لټي، کله د منظور تحریک د هندستان دغه غنی، کله د افغانستان د تیر حکومت غړله. نو په دغه سي حالت کې دغه سي نرم سیاست دغه مات خخ کاری دا نه منظور په ګټه و ک کلک ملاتړ شي نه به د دې حکومت او نظام په خیر.
مننه کومول صاحب. کوي بل موضوع تراشو، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دلی، البته د فضل الرحمن په وینا باندې دا ټویټ کړی دی چې حیران یم چې د پاکستان حکومت څنګه له پیټم دومره ویره لري. آزاد صاحب تاسو څه وایئ؟ آزاد صاحب
زما مایک خلاص دی.
او بله، او مهرباني.
دغه پښتانه چې پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې سیاست کوي، په یو کې یوازینی سیاست مدار مولانا فضل الرحمن دی، چې د دې په اصطلاح د وفاق سیاست کوي، یعنی مرکزي سیاست کوي. دی په ټولو سیمو کې خپل هغه لري، حتی په پنجاب کې هم خپل غړي لري. اما نور پښتني ګوندونه چې دي، که د محمود خان ګوند دی که د اسفانیار ولی خان ګوند دی، هغه محدود دی تر یو خاصې برخې پورې. د دې په څو ورځو وړاندې دا په ښکاره د خپل وویل چې معنی وړول غیر مستقیم مخالفت وکړي، اما کله چې د خلکو هغه هغه ملاتړی ولید د پی ټی ایم سره، نو بیا ښکاره خبره ده چې دوی هم خپل ملاتړ اعلان کوي. د دې د خبرې هدف دا دی چې پی ټی ایم د یو ډول په خپلو خبرو کې په وار وار دا ویلي دي وسم چې مله دومره زورور ځواک نه دی پی ټی ایم، د دې څخه باید ولې دومره ویرې وي. تر کومه بریده چې د ده پخوانۍ خبرې یا د ده هغه دریز ما کړی دی تعقیب کړی دی، د ده د خبرو څخه هدف دا دی چې پی ټی ایم نشي کولی چې هغه د یو لوی ګواښ وزېږوي، اما جماعت اسلامي دا کار کولی شي. وار وارې دا ویلي ډېر ښکاره یې ویلي دي، عمران خان په وړاندې هم ویلي دي کله چې هغه لومړی وزیر و د پاکستان د پوځ په وړاندې، نو څو موده وړاندې د انتخاباتو په درغلي مسایل چې راغله ده دا وویل. خو هدف دا دی چې یو خوا هم د پښتنو خواخوږي د ځان سره ولري، او بلې خوا دا پیغام هم ورسوي چې پی ټی ایم ګواکې یو ضعیف حرکت دی، دا نشي کولی چې د پاکستان هیواد یا پاکستان پوځ ته دی ستونزې جوړې کړي. نو دغه دا خبرې زه دغه ډول تحلیلوم چې په ټوله کې یو ډول جماعت اسلامي د همیشه
آزاد سر آزاد صاحب مننه. د پاکستان د سیاست په ارتباط یو بل خبر هم دا ده، د عمران خان تحریک انصاف ګوند دا خبره کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ باید غیر قانوني اعلان نشي او دا د اسلام آباد د پریکړه غندو. فکر نه کوي چې په پاکستان کې په خپله د مختلفو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو ډول کشمکش دی، او دا کشمکش معلومه نه ده چې سیمه په کومه خوا بیایي؟
شاید عمران خان تحریک انصاف ته خو زه یو ځواکمن سیاسي ګوند نه سم ویلی، هغه ځکه چې هغه په کوم شکل چې رامنځته سو او په کوم شکل چې قدرت وسپارل سو، او بیا د بېلابېلو وګوره د عمران خان ګوند ته که ډېر ځیر سو په هغه کې ډېری هغه کسان چې واک ته ورسېدل یا په واک کې وي د تصمیم نیولو صلاحیت یې درلود، هغه د نورو ګوندونو ورته راغلله. هغه کې داسې کسان هم وو چې د پوځي کورنو یې غړي وه او بېرته ځنې ولاړله، او اوس موږ وینو چې مخالفتونه مثلا شیر افضل مروت پی ټی ایم یو له مخکښو غړو پی ټی آی یو مخکښو غړو سره دغه دریز د دغه جرګې په حق لا یو څه وو، اما د ګنډاپور دریز بیا بل څه وو، او د د ګورنر دریز بیا بل څه وو. دننه په پی ټی آی کې هم مخالفتونه زشدید دي. په ټوله کې سیاسي ګوندونه د دا ویره لري چې د یو داسې حرکت سره مخکې تاسو د کمواز صاحب څخه د طالبانو د اعلامیې پوښتنه وکړه، کله چې موږ هلته زموږ حکومت او زه یې وایادمه په دې کې ما رول درلودې چې اعلامیې مو خپرولې، نو موږ د الفاظو سره ډېر احتیاط کوي. موږ د پی ټی ایم په هکله چا د اعلامیه په خپره کړې ده هېڅ کله مونه دي ویلي سیاسي مخالفت په پاکستان کې، بلکې پی ټی ایم همیشه د بشري حقونو غوښتنه کړې ده او مدني فعالیت کوي. کله چې سیاسي مخالفینو بحث راځي، نو بیا هغه یوازې سیاسي ګوندونه کېدلی شي یا پی ټی آی کېدلی شي. دغه سیاسي ګوندونه دا ویني چې کله د یوه مدني حرکت سره د هغه کسانو سره چې هغه هیڅ ډول د سیاسي غوښتنه لري، نه د انتخاباتو کې د درغلیو مسایل اخلي، نه په پارلمان کې د خپل څوکیو مسله راخلي، نه د قدرت د شراکت مسله اخلي، نه د خپلې ونډې مسله اخلي، یوازې د ژوند خبره کوي. کله چې د هغو په وړاندې دریځ دونه تریخ کېدلی شي، نو هغه کسان چې د قدرت پر سر د پوځ سره وخت نا وخت چنې وهي، د هغو په وړاندې تر دې دا دریځ ډېر سخت کېدلی شي. دا همدا د دې لامل سره چې په سیاسي ګوندونو کې دننه د ځینو اشخاصو اندېښنې او ویرې راپارولې دي، ځکه هم د یو ګوند څخه هم مختلف رای راوزي یا مختلف اعلامیې راوزي.
مننه آزاد صاحب. اغلی کړو خیل، بیرته که د عباس له افغانستان سره یو څه وتړو، که څه هم دا پوښتنه ما مخکې هم یو ځلې وکړله چې د پی ټی ایم دغه هڅې به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر وکړي او یا څه تاثیر ونه لري، که دا سبا د جمعې په ورځ باندې جرګه ونه شوه او ګډوډي پکې رامنځته شوه او بیا مظاهرې شوې او خدای مکړه مظاهرې په خوډب واوښتې او داسې یو حالت رامنځته شو، تاثیر به په افغانستان څه وي؟
مغمره چه زیاده ده فوجل طرف ده ولس سره خصوصا پختنو بلوچانو سره پا بلوچستان و پا پختونخوا که کیگه، خوزه فکر کم لغن سختره یا دیغن پا تقلید سره طالبان ده ولس سره کردی، یعنی ده ولس حرکت، ده ولس غاق، ده ولس اعتراض، انتقاد، وراندیز و مدنی حرکتون هم ده طالبان پرهیز قابل ده قبول ندی. خب زما په نظر باندې چې شاید طالبان له دې نه ویره ولري کې چیرې دغه حرکت کامیابه شي او د ولس اتحاد اتفاق باعث وګرځي، دغه باعث یوه انګیزه کېدلی شي د افغانستان خلکو په منځ کې چې هغه هم د خپل مشروع حقونو لپاره مثلا غږ پورته کی او او غوښتنه وکړي. نو شاید طالبان زیاتره له هغه نه ویره لري بجای دې چې مثلا ګډوډي رامنځته شي او د فوج ته یو بهانه په لاس ورکړی شي چې څنګه ګرفتاریان وکړي، څنګه وژنې وکړي، څنګه د حرکت په یو پښتنو په نابودي باندې تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو دوه ګونی حالت دی په افغانستان کې چې شاید طالبان په هر صورت یو تشویش لامدې نه لري چې هر نوع ګډوډي کې وسی، شاید دوی لپاره ډېر جالبه نه وي ځکه چې هر څومره پاکستان کوم غواړي کوونده غواړي د فعلي حاکمیت خواخوږی دی، ظاهرا به ځینې ګیلې او شکوې ورنه لري، اما هغه هم ستر حامی ده او دوی هم هلته خپله ګټې لري یا مثلا هلته فابلونه لري یا فکر کوي که هر نوع تحول د دې په ګټه رانغی نو بیا هم یو ځای ده چې دوی کولی شي هلته پناه ویسي. نو په هر صورت دوی لپاره په دواړو صورت کې یو اندازه تشویش به لري چې باعث دې نه شي چې ولس راویښ شي او یا داسې چې پاکستان کې دومره جنجالونه پېښ شي چې دغو جنجالونو اغېز یا تاثیر یا توجه بر خواته لاړ شي او دوی د دوی سره همکاري
کمه شي. اغلی کړوخیل، په دې برخه کې یو بل پوښتنه هم ده، څنګه کېدای شي چې د افغانستان افغانان پرته له دې چې د یو بل نظریې ته فکر وکړي او یو بل وغاندي دغه رقم سره راغون چې لکه د پیټیم غړي چې راغون شوي دي؟
باید هم چې وسی زه فکر کوم چې د پیټیم حرکت باید یو ښه نمونه یا الګو یو مثال اوسېږي، د خصوصا د پښتنو دپاره، او پښتون بالاخره همدغه سیاسي شعور ته باید ورسېږي چې ولې دوی مغه رقم څنګه چې منظور وایي چې د ما خاوره ولې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کېږي، ولې افراطیت په ما باندې تحمیلېږي، ولې هم زما خاوره ترهګریز فعالیتونو لپاره کاروي او سبا مې د ترهګر په نوم باندې بېرته زه وژل کېږم یا زما له شتمنیو نه مثلا لوټ کېږي او په هغه کې ماته هېڅ هم نه رسېږي. نو پښتون هم به دغه مسلې فیصلې ته څه ورسېږي چې په څه رقم دوی باندې مثلا که دا شل کاله د جمهوریت په وخت کې پیسې راغله خدای تر محرومه په دې پاتې شو، ځکه چې همدغه منطقه د پاکستان د لاسه نه امنه ساتل شوې وه. نن پښتون بې سواده ده، نن پښتون اقتصاد خرابه ده، نن پښتون خدماتو ته لاسرسی نه لري، خورا بدبختیو کې اخته ده. یعنی پښتون پنځلس لسیزې جنگ چې په افغانستان باندې تحمیل شوی اولین قرباني پښتون ده، او بالاخره پښتون دغه مسله باید درک کړي چې څنګه همیشه ما باندې افراطیت تحمیل شوی، څنګه زما دغه خپل سنتي ساختار له باندې تللی، زه څنګه نن مشر نه لرم، څنګه زه نن آدرس نه لرم، نن دما غږ چېرته نه رسېږي، اقتصادي لحاظ ځپل شوی یم. زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت ده یا وخت چې پایست پښتون د بیداری موګرسي او بل اخر دوی هم ورو په ورو په امدغه سی یو مدني انساني حرکت باندې شروع وکي او خپل غوښتنې په درسته شکل مطرح کړي او تر اوسه پورې دوی هم هغه ته ورسیږي. نن په افغانستان کې باوجود دوی سي اکثریت خودي اقلیت حق په اندازه حق یا حقوق هم دوی نه ورته کوي، چې فکر کوم دا یو وخت راځي چې دوی وخیال سي په دې مسله پوه سي. نن اصلا پښتون کوشي روانه ده په دا پنځلسیزه کې، اما هیڅکله پښتون خپل آواز پورته نه کوي. نن نور لګه کې وګوري چې څنګه کم خپل موضوعات څومره غټوي او د دنیا تر پارلمانونو یا تر سیاستوالو پورې رسي، اما پښتون که روز مره وشل کیږي کله هم د غواز پورته نه کړ. د یو بهترین فرصت کله چې پښتون منظور پښتون دغه ډیټا یا دغه معلومات یا دغه ارقام له دنیا سره شریک کړي چې پښتون څومره خساره لیدلې دغه په کسول جنگ او بل اخر دا دوه دورې جهادونه او د دې اصلي قرباني څوک او چا قیمت
ورکړ
او د څه لپاره.
مننه کومول سب، تاسو څه فکر کوئ چې افغانان د افغانستان په جغرافیه کې پراته افغانان د منظور له تحریک څه څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې دوی پراته لدې چې یو بل د نظریه اختلاف ته نه ووي په مخالفو نظرونو سره هم بیا سره یو ځای شي او په یو ټکر سره راغونډ شي؟
بلکل، دا خو پیغام ډیر جوت ته د منظر پښتین پیغام ډیر جوت ته، خو حالات فرق کوي. د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په پاکستان کې نسبتا هغه سیاسي ګوندونو ازادي ده، دغه څنګه مظاهری او غونډو ازادي ده. دویمه خبره دا ده چې من همیشه په دې تمه یو چې بل څوک به راځي من ته به لاس راکړي بیا به منګه اقدام کوو. منګه د دې د پاره زه د شینکې خوړو د دې خبرې سره تر یوه حد د همغږی نه ما د دې په خطر چې منګه په پردو خلکو ګرځو، منګه په پردو سفارتونو ګرځو، منګه په پردو کوونو ګرځو. پاکستان کې دا سیاسي کار وکړ منظور پښتون خود خپل کلی د خپل چرګي د خپل وجرې د خپل کلی و درې او جماعت راجب شو او په خپل کلی کې ولاړ. زما سیاسيون افغانستان پری خود، افغانستان په بد ورځ کې پری خود، ګټه د افغانستان نه وکړه. افغانستان ته دی د یو ټل غنی حیثیت لري کښ په کې خوښ تیرای کني زیتینه التا د بادشاہ خان د عدم تشدد او د خدای خدمتګار مبارزي ډیر پاخه بنیادونه یې خېږي او هغه بنیادونه چې هغه ونه نړیده بلکې د منظور پښتون په شکل کې بل د غراسون زر زرغون کو یو نوې ځوان یو سیاستوال راځرون کو. من چا سوک دی په افغانستان کې چا باندې راتول شي ما مخکې د باور او د اعتماد خبره وکړه. په افغانستان کې سیاسینو اعتماد بللې، باور بللې دي.
کامول سر بخشی، یعنی کچرته په لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه کچرته په افغانستان کې د سیاسي غونډو د دې امکانات نه وي. ګڼ افغانان په نورو هیوادونو کې اوسي، حتی د خواله رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې دوی په ځای دي چې سره نږدې شي ورسره تر بلې ترمنځ مخالفت په زیاتېدو دی.
حقیقت ته تاسو په سوشل میډیا ته متوجه شوی یاستئ، یعنی زمنګ سیاسيون دومره سره پناخوالو اخته دي. د دوی دغه بدبختی د دوی دغه روان سیاسي بهیر د سیاسي حالې زلي دادی شوی دي خلکو چې یاره ترتا په طالب سلواري خدي هر څه چی ته خدي نه نو ترسو پوری چې یو 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 هستنی رامنځته شوی او باور وړ هستنی او په داخل د افغانستان کې نه د افغانستان نه یو د دې کلی ولسم نه راجیګ شوی. زه فکر نه کوم کنور څوک په دې سیاسونو باندې باور وکړي. او منظور پښتون پیغام بیخی جوت دی، هغه هم نړۍ ته یو ناشنا پیغام ورکو، یو تصویر رنگ کو، یو تصویر جوړ کو. هغه تصویر داو چې پښتون ترهګر نه دی، پښتون د مدني لارې د مدني حرکتونو لارې خپل د تقدیر بدلول غواړي. او منظور پښتون یو 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 بل د تصویر چې پښتون متشدد معرفي شوی ونړی ته، پښتون جنگجوی معرفي شوی ونړی ته ګوري چې زم په ما کېږي زه وجل کېږم خو ټوپک نه راخلم. موږ تاسو پوهیږو چې د افریدو شینوارو د قبایلو خل د ټوپک عادت خل دی، د جګړې عادت خل دی. خدای د منظور پښتون هنر دی، د حکمت دی چې د قانې کړي دي چې جګړه م کوي. خلک جګړه غواړي، په ما جګړه را تپل کېږي او زه د جګړې په وړاندې راځي کښم. یان دا جګړه چې پاکستان کې زی ولې وکم، هغه جګړه هغه ډس چې زی په وړاندې راځي کښم زی باید ونک. دغه سی یو حکمت عملی به کوم افغان سیاستوال کوي چې راځي کښ او د ولس نه راځي
معنی نه کوم ول سر
ننګیال سی ویلی چې هغه به سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. دغه سی یو ځوان، دغه سی یو سپینګری، دغه سی یو کمی متنافس ته ضرورت دی.
معنی نه کوم ول سر آزاد سپتاس فکر کوي څنګه کېدی شي چې افغانان په خپل یو مدني حرکت را پیل کړي که چیرته د افغانستان په داخل کې لکه څنګه چې کومول سب اشاره ورته وکړه زمينه مساعده نه وي له افغانستان بهر، یعنی په ځای دي چې اختلافات په خپل منځونو کې سره زیات کړي څنګه کېدی شي چې دوی دغه اختلافات تو واټن هدي عقل را کم کړي. آزاد سر
زما مایک
بلیا وساو بلیا
وڅت کاملا فرق کوي د افغانستان د کرشي اغاړي د کرشي اغاړې تل مدني فعالیتونه سوي دي او مدني فعالیتونه کامیاب وو. د پاچا خان رانیولې تر منظوره کولې دي. غیر لامل دا وو چې هغه خاوره هغه جغرافیه د یو خاص نیابتي پریکړې په ترڅ کې یو داسې چاته وسپارل شوه چې هغه پردي دي او پردي باندې واکمني کوي، نه یوازې واکمني کوي، دای ورژنی رټل کیږي، د دې ټول حقونه پایماليږي. د افغانستان وضعیت فرق کوي. افغانستان کې تاسو مدني فعالیت نه سي کولای. مدني فعالیت ځکه آلته کامیاب نه دی چې آلته ټول کلوبل سیاسي دي. یعنی افغانستان ته داسې یو څوک نه دی راغلی چې هغه دې پر افغانستان باندې پنجاب راستي په مستقیم ډول، البته غیر مستقیم کونو سیاسي لاسونه تل وی ته هوادونو په چارو کې. په افغانستان کې وزیر کې تاسو مدني فعالیت کوي نو د چا په وړاندې کوي، تاسو سیاسي فعالیت تاسو باید وکړي. سیاسي فعالیت تاسو سوې نه دی، مخالفتونه هم ځکه چې تریبري د پوره کله سیاسي فعالیت پیلېږي. مزل کومه هغه څنګه چې داسې څوک راپورته چې هغه ته ول سیاسی هوډ ونه لري بلکې مدني فعالیت کوي. دا ناشونه دی په افغانستان کې هغه څه چې په کار دی هغه سیاسي فعالیت دی. په تېرو څلوېښتو کلونو کې هلته سیاسي ګوندونو رشد ونه کوي. افغانستان یو محدوده جغرافیه.
آزاد صاحب وبخښئ، همدغه مدني فعالیت پخپله په خپل ذات کې سیاسي دی. استاد منظور پښتین فعالیت پخپله سیاسي فعالیت دی.
ګوره، منظور پښتین د یو خاصې ډلې په وړاندې ولاړ دی، د یو خاص هدف سره. په افغانستان کې که تاسو مدني فعالیت کوئ، د یو خاص هدف دپاره، مثلا د انجونو دپاره به ښوونځی غواړئ، یا به مثلا د بیان ازادي غواړئ، په ټوله کې که تاسو په دې جغرافیه کې د بېلابېلو اهداف او مثبت اهداف ترلاسه کولو دپاره هغه به
ستاسو ژغ نه راځي. نو له اغلی کړو خیل څخه به واورو. اغلی کړو خیل، تاسو آزاد صاحب، ستاسو مایک روشانه نه دی. اغلی کړو خیل، کله تاسو واورو
د جګړو یا فقر یا بې سوادي د دې ځای ته موږ رسولي وو چې موږ د سیاست تمثیل نه وزده. په ټوله کې د افغانانو دپاره د یووالي تر ټولو یوازنۍ او تر ټولو غوره لار سیاسي شعور دی. هغه سیاسي شعور چې نن یعنی حداقل یو پلیټفارم برابر سوی دی، ټکنالوژي له لارې، چې دا پیچکاري کېدلی شي اذهانو ته، خلک باسواده کېدلی شي، باسواده کېدل اطمینې دي چې تاسو ډیګري ولرئ، یعنی سیاسي شعور ترلاسه کوي. کله چې سیاسي شعور یو قشر ترلاسه کوي، هغه سیاسي تمثیل کوي. په افغانستان کې مدني فعالیتونه مثلا په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې مدني فعالیتونه هر چیرې سره په امریکا کې ستا دا چیرې چې تاسو یاست دلته هم ستا. اما د هېواد چارې سیاسي پرمخ وړي، سیاسي ګوندونه وړي، سیاسي ګوندونه کې فعالین وړي، خو هغه ځکه نتیجه ډېر زیاته ده چې هلته سیاسي شعور لوړ دی. هلته هغه نننی قشر چې په دې هېوادونو کې دی، هغه د څو لسیزې راهیسې څوم نسل دی چې هغه د سیاست تمثیل کوي.
البته بیا هم هغه مدني فعالیتونه لکه د خدای خدمتګارانو فعالیت، لکه د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت، هغه د کتاب څو نومې دوسه نومې یرسو د وسلوالې مبارزې په ارتباط یو کتاب دی، دوه لیکوالو لیکلی دی. هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې چې کومه څېړنه دوی کړې ده په نړۍ کې، تر وسلوالې مبارزې مدني فعالیت ډیر اثر کړی دی، ځکه چې په مدني فعالیت کې نر شزی ځوانان، زاړه، بوډاګان، ماشومان ټول راغونډېدای شي، لکه دې منظور دوی په ډله کې. او په سیاسي فعالیت کې صرف هغه محدود فکر خاوندان سره راټولی شي. خیر، دا خو دا اړخ شو. اغلی کړو خیل، که ستاسو نظر واخلم، دا خبرونه وروستیو ته نږدې شوي، څرنګه کېدای شي چې افغانان که د افغانستان په داخل کې د سیاسي فعالیتونو زمینه ورته برابره نه ده، څرنګه کېدای شي چې په بهر کې په دغه شرایطو کې چې د سوشل میډیا له لارې دوی سره ارتباطات نیولی شي، دوی دا فکرونه سره نږدې کړي؟
افغانستان د پنځو لسیزو جنگ تپل شوي جنگ قرباني ده. ګوره، په همدغه تپل شوي جنگ کې پاکستان ډېر ستراتیژیک منفي رول ولوباوه، او افغان ولس د قوم، ژبه، د مذهب او د سیاسي افکارو باندې دا تقسیم کړ. د دغه اثرات مونږ نن بیرونه مینو. کومول سبسر زه په دې موافقه ده چې هلته پښتون په اقلیت کې ژوند کوي، او حکومت پنجاب دی، نو ځکه هغوی یو مدني حرکت باندې لاس پورته کړ، او تبعیضي چلند ته نه وایي. په افغانستان کې که وغواړي نو نه غواړي، چون پښتون په اکثریت کې ده او په خپله په راس کې راځي، باوجود چې ټوله اداره د غیر پښتانه په لاس کې به وي، نو دلته دا یو وضعیت فرق کوي. نو تاسو هغه وضعیت د وضعیت څنګه چې آزاد صاحب ویل سره موافق یم چې باندې دور به سیاسي حرکتونه شوی، نو دا مختلف مسائل دي. نو ځکه همدغه بیرون حرکتونه هم اوس هم د استخباراتو د تاثیر لاندې دي، همدغه تقسیم شوی او نه پرې سره یو ځای شي. نو زه فکر کوم چې بالاخره یو همدغه د ګزار له مرحلې به همدغه مختلف جلاشی حرکتونه به یوان مدت دوام کې، تر څو پر دا پیسہ په اخر کې دې ته متوجه شي چې څه لاسته نه راوړلای. یوازې لار د نجات یا د تغییر یا د تحول هم دا ده چې باید سره یو ځای شي، په یو پلاتفارم سره ودرېږي، یو غوښتنه ولري، او دنیا هم متوجه شي چې بالاخره افغانان د اجماع ته رسېدلي دي چې څه شی غواړي او څه باید سره وشي.
اغلی کړو خیل، مننه چې په دې بحث کې به برخه را سره واخسته، او له ډاکټر نجیب آزاد څخه مننه کوم، له استاد کمال څخه منندوی یم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته. زحمت چې بر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مننه.